دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر لسمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس سربیره د هند، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر نور راپورونه درته واورو. په پای کې ځانګړې اونیزه خپرونه د تاریخ پاڼه اورېدل هم مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د سیمې او نړۍ د تازه پیښو په اړه راګرځوم چې بریوال کاکړ به خبرونه کې درته واورو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه سوې ده. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی د چهارشنبې په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ګډه خبرې غونډه کې کړې ده. سلاودین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's meeting.
دیوای پر کوم څه چې بحث وسو په هغه کې یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه و. په دې کې د سیمه ټولو هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي وښودله چې افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به ژر تر ژره پیل شي او د سولې لپاره کېدونکي د هڅې به رنګ راوړي. سلاودین ربانی ویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې د کاتکړی او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چاریا ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په فاټا کې د نورو پاکستانی سیمو غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دی ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخت په پېښور کې سوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي، خو ځینې بیا د جلا صوبې او جلا کونسل غوښتنه کوي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډو سوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپل غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي. دا لاغ وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر ساکدار ویلی چې د شخصي کولو اهداف د دې ادارې سمول دي. ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نورو لاملونو لکبله لکلونو راځي په خساره کې ده. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې څخه له درکه سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه یې نه دی پډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. امریکا وای د داعش په وړاندې جګړه کې د عراق سره مرستې لپاره نور عسكر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. د خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. اش کارټر ویلي
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional
They why America تیار ده چې د عراق پوسټه مهم او بیساری پوځي سامانونه ورکړي ترڅو چې خپل کار پای ته ورسوي کچېری شرایط برابر وي او د عراق وزیر اعظم وغواړي نو امریکا جنگي هلیکاپټرې او سلاکاران هم عراق ته استوي د امریکا دفاع وزیر هله سرګند کړي چې د خلیج عربي هیوادونه به د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري زیاته کړي د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغي شپږ ډیر کسان وژلې ده د خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبه په ورځ کړې ده علي اکبر سیار ویلي کې د سیدا ناروغي د ایران لویدیځ ولایتونو او د آذربایجان په ختیځ کې هم خبره شوې سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پلو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغي لامل مړ شوې ده خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدی زاهدی پروند ویل چې په دغه دوو ولایتونو کې د دې ناروغۍ له امله 40 ناروغان مړه او 250 نور په روغتونونو کې داخل شوي دي د خبرونو پای خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري افغان حکومت وایي چې د سولي او روغ جوړي عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راځي موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي
پاکستان او هند د کشمیر تراګری د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډیدل مذاکراتو پر بیا پیلولو صلاح کړې ده د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې لفاټا څخه د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او د سیمې ته د بشري او جمهوریت حقونه ورکړل سي
ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ په پای کې ځانګړې اونې خبرونه د تاریخ پاڼه اوریدل هم هېروي چې دا ځل د مردان د لرغونی او تاریخي ځایونو شاهبازګړي جمالګړي او لنګرکوټ په اړه معلومات ورکړي
ترڅ سنچری بي سي کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاه په پیریډ کې دی علاقې کې بودیزم خورشي او ورته راغلی
نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سروس زموږه غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام او اوس راځو خپل لمړي راپور ته افغانستان وایي چې د سولي او روغ جوړي عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمایزو او نړیوالو هیوادونو سره د همکاري هوډ څرګند کړی دی بلخ پاکستان وایي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې د امن په معنا دی نو ځکه گاونډي او لیر پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي دا خبر د افغانستان بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړی استنبول پروسې تر 15 غونډې وروسته ګډي خبري غونډې ته وکړې په دغه اړه له اسلام آباد د ریاض مساخیل راپور واوري
د آسیا زړه استنبول پروسې 15 وزارتي غونډه د شروع پورز مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسیده د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شو چې پکې د ترهګرۍ او نشي ستوکو د کاچاګ د مخنیوي د تجارت او اقتصادي ترقی افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د مشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو په دې موخه خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولو نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او کغواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره باندې لیله د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واوریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه را ورسېږو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
پنځمه غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ وویني.
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وی چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګري د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بے د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پر راوختې. نوموړي په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوانه زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بله استنزه صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غاړې کوم سم نو. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر څه په پاکستان سره د تعهداتو او پرېکړو باندې عمل کوي. هم پاکستان په وایلې پورې ثبات سیمه کې څه غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مختبی چې توریستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی چې د افغانستان لپاره د سیاسي کانفرنس د پایلو پاره زموږ د همکار نوریاس نوری پښتني ځوابولې. د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی ورسته طالبان په دوو ډلو وویشل سول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پرتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګ دي. دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلار غوړه کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخندزاده تیم. دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ چې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د ویش په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ د ملاقات حال هم درکو، خو لومړی به تاسو د اعلان واوري.
د مشال ریډیو دا
د د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کاش تر ملاقات وروسته په خبره سوي ګډ اعلامیه کې ویل سوي چې پاکستان او هند د خپل منځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګری د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې تر سره کوي. په دې حق له نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
د چهارشنبه پورس په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړي خبری غونډه ته وویل چې د دوانو ملکونو د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتہ پرارمب کرنے کا
موږ دوانو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغې بلکې په ځینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکریان ته ویلي دي چې یو ځای کېنه او طریقې کار وټاکي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بنکا کې د پاکستان او هند د کامی سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوې دي چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړو ملکونو با په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترزره انجام ترسولو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا دې هم یادوي چې په تیرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د قبایلی سیمو په اړه د راپورونو پر لور. پرون په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور وسول چې په قبایلی سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نور سیمو په شان دي په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسی او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصيل د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي شل پاټه پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالی اولس د خپل کورونو نه بې کور شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پیښور او نور ښارونو کې د بې کور شوې خلکو د پارا د محتسب اداره جوړ کړی شي
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک شي بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته بی نظام دی نو بيقي در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلا شي. خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څو پورې دلته کې ناشتي نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بيځای شي بي کور شي خلک دي چې هلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپونمنت میسټری دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې د قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او د دې لپاره د وی په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کوچ نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مان د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پوهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشران ویل دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وای چې اف سی آر دی ختم کړل سی او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي. خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان له د صوبې قانون ساز کونسل غوښتنه کوي او دا چې د فاټا پارلمنټریان له خوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټری کې کوم بل جمع شوی هغه هم تر اوسه د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راپور کوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چکبیلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو لا د هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نور خلکو لا حاصل دي. په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم وروسته نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سویس را شي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن و شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم کنسوزی کولی شي لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشاله وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شنواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا د هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسی قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي. او چې فاټا پارلیمنټریان د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړ کړه. او قبایلی پارلیمنټریان وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې خو
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خپرونې هم لري. د مشال راډیو ټولې خپرونې تاسو د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سئ. د سهار د لس نیمو بجو د مهم خبرونو لنډیز به بوریوال کاکړ درته واوروي.
د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کړي دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلی دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې دي د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ نه وخته په پېښور کې شوې ده. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد احتجاج شوې ده. د یادی سازمان کارکونکو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادی کمپنۍ د دفتر په مخ کې غونډه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. د خبره د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له کبله شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دی، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټۍ حکومت لونه پس سشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر دراتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي، نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دے، کم چې د تویو سو اونو نه زنده دلی دے، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی دا. اداریه مخکلی کی چې اسلام آباد خواهش لري چې دوانه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته دراتګ نه پاکستان او هندستان ته د امن ایو نوې موقعه مخې ته راغلی ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبري اجانس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستې دي. بل پلو امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو ورستي حملې د افغانستان د روغ جوړې خبرو د بیا پیل پاړه ناهیلي پیدا کړې دي. په دې اړه تفصیل هارون بچاره کوي.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس پوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سه شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل پاړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حقله د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی د عراق وزیر اعظم باید د دغې ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي درته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم راسته غوښتي ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د سلویختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
روانونی په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیزی شودل کیږي. د ګیس دغه منسوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژې څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه د ملیحه میرزاده راپور واوري.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشقآباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تمدا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روستو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له د رازینابي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په
تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دسخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه د افغانستان حالت وی چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پہ پاکستان کی دا توانائی بحران لے یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہغو دے. دا انرژی پہ بحران پہ مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانې بحران په مکمله توګه ختم کړل شي.
بخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروری بولی. له دې پروژې سربیره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیس ومنصوب بل اصلي کړي دا چې لا کراچي تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړيږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منسوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فندونه ورکوي.
ملیحا میرزاده و چې د ټاپی ګیس پایپ لاین په اړه تاسو ته راپور اوروي. د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیو ضد ناروغي کارکونکو ډاکټران وایي پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي په ټوله نړۍ کې اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونو د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. خدای نور نصر په دې اړه له کوټه راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میسوي کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ده په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګزړ ناروغۍ څخه 49 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګزړن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یوه نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي، او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي، او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو وو کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه وو، او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
زموږ غلمه چال رادیو څخوري اوس مساسو پام د ځانګړي اونیز خبرونی د تاریخ پانه پر لور راګرځوم. نن به د تاریخ پانه کې د خیبر پښتونخوا د مردان لرغونی او تاریخي ځایونو شاباز غړی، جمال غړی او لنګر کوټ په حق له معلومات ترکړو. چیرې چې زموږ همکار خالد خان د لرغونو آثارو د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره د سیمې په حق له خبرې کړې دي. نو راځي چورته غوړ سو دا تاسو او دا د تاریخ پانه.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې دستوروزه شابازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته دستوروزه ولی وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حقله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللې نو په شابازګړه به تیرې دي، او په اباسین د پور کې دوه نمخ کې به کافلو پړو یا دما د شابازګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته دستوروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شابازګړې په یو ګډ باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شابازګړې سره نږدې د جمالګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا کله چې د موریا خاندان په کابل، پیښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو، او هم په دغه وخت خوښه 300 قبل مسیح کې د شابازګړې په مقام د اشوکا باچا لړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکل شوې دي.
دن اشوکا موری اغم موری نو په شابازګړه کې او په مانشيره کې دا راغی د زمانه په خروش کې لیک دی او دا راغی د بادشاہ غرغه خې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شابازګړې دا ګټ کړي دا اغه د وژنه شابازګړې شهرت راغی بیا شابازګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارا کې بودھ مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ کشمیر کې د بودھ مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والے 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودھ مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd سنچری بي سي کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ خورشته جبه کې د بوت مت سوار رسلوی خبره لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیټ چې دی پدې کې د بوت مت سوار خبرې لیکل شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي س انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو تکویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر د لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونیو کړئ چې دا غین خلکو ته فائدہ وي.
خو بیا ځنې تعریف پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز غړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي نو دا د بودھ مت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. سره دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله کې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی دغه پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه تا شهزاده سودن خپل اتی نو هغه د انکړو یو ساتي د خپل په نوم هغه څو هغه د انکړو بیا هغه خپل لار د لوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې به د شابازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شابازګړې په مقام پړاو یا د مکولا نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکلا وایي
او بل شابازګړې چې په کراس روټ باندې په سلور سړکونه به پراتل په لشیر خانه نه د بونیرنا د چرشدی مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هاند او د پنجاب سړک نو شابازګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته بیرشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بچا په وخت کې ګندارا د بودھ مت لوی مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هون رواني او تباکلي.
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړه وي او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شابازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. موږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د اغینا فاسټینګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دي کوم چې وس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دین علاوه موږ سره ساکي وسره په لګه فاصله کې جمالګړی دا بیا جمالګړی سره لګه فاصله کې تخبای سایت دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې اغه توسه پوری آی کې سړنې کارن دي شوی یا اغه رپورټ شوی ني دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دا غو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه بخلق د زکلو د پاره سواد مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ چې اغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې د علاقہ د سبق د پاره مشهور شو. نو چینیان کوریان او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هم هغه په خپل سبق لدل تراتل. د کنفیوشیس خپل شاګردانو ته چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چې نو بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑی کے دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوم دا ستائنے او لیدل وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانے ملو شوی دی. پیخور میوزیم کے سیڑنکارا بلکیس دورانی دا جمال گڑی دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر چزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بدکڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
تھی. لکھی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرسا نور سیڑنے او کدایا نے اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹو پیپا کے رابر سی رشیوی دی.
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑیو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیگزینڈر کننگم ہم کڑیو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دے اگوی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد زمون ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی اگوی پا کی کنزرویشن کار کڑی.
ویلی کی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 328 قبل مسیح کے پا نا واپس دا افغانستان نا باجوڑ تا راوڑے دو نو ہاغ پل فوزونا پا دوو لخکرو کی تقسیم کرل چی یو لخکر یه دا ممند پلار پشکلاوتی یا موجودا چرسدی پا اڑخ اولیگل او بل لخکر چی سکندر اعظم یه مشرک ولا پا دیر او سوات حمله ور شو او بیا رستو دا لخکرونا دا شاباز گڑی او هند پا میانس کی دا سکندری پا مقام یوزه شو چی دا بخ محمد پا وینا هم دا سکندر اعظم دا نوم پا مناسبت ور تا دا نوم ورکلی شوی ده.
منگ سر بیا د دی شاباز گڑی او د ہن منس کی چکم یو سائٹ دے آگے تمنگ سکندرے وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پا دی غالا راغلے دے زکر دا او دل دے ام دا مکڑے دا دی سکندری کی زکر دا غی سائٹ دا غی کلی تا اسم سکندرے کلی وی او چی کلا ہن تا راغے ہن کی آگا یو میاش تی رکڑا سردخ پلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیائی دا سین کراس.
خوبیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخی ارزښت لري کوم چې موږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علی خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلې نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
دا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغه جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغه په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حمله شوې ده. په هغه په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه د لنګر کوټ په نوم باندې دغه دلته هغه خپل سلطنت لاره خو وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې یا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندر کو مقام په هغه کې چې کله مغول شکست وخوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شوه. نو د شاهجان او د جهانگیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته یې دوباره لنګر کوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګر کوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په حق لا فرهاد علی خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دلته کومو الهدات خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر دغه علاقې هغه لې په خربوزه کې هندوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغه ځای سدي را پاڅېد. بیا د دیوان خان یوروارو دغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله تسنس کړه مغولو له شکست ورکړو دغه د نور کلل او دغه دلته بیا د مغولو اخری ته بای ودا نه پځ د مغول پر علاقہ باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علی خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
جنگ نہیں کڑی دی شہباد گڑے بنے چاہتے کی اگر صرف پغشیروں کے دی ذکر رہا لے دی خوشحال خان خطر پر ایک کلی حملہ کرے گا کہ کلا دا دبا نک دی ہو جو نو گیا سارے پتہ لگے سارے ہم پتہ تے دی جو مدہ تری سر خوا کے ندی مقابلہ شی ہوا پغی کے خوشحال خان پلار مڑو او خوشحال خان او پخفل زخمی او خوشحال خان تر پتہ مڑو نو خوشحال خان او بیا چھ کلا دا خوشحال خان سدو او سرا روگ ہوا نو خوشحال خان دی کری درا گلی ہو دی لنگر کوٹ کلا اگر پخفل دیوان کے موجود کیرا مغل دل تلنگر کو تواز کو لنگر کو خال لے دے لا کے دے خاص نومو
تربل او نے پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکړه دا خدای پامان